افغانستان دغه ډول اندېښنه لري، د افغانستان د اسلامي جمهوریت اندېښنه له دې هم زیاته ده، ځکه هغه تروریستي ډلې چې زموږ خلک په نښه کوي او په افغانستان کې پر تروریستي جنایتونو لاس پورې کوي، د ډیورند د کرښې پورې غاړه کې خوندي پټنځایونه او د روزنې تمویل او تجهیز لپاره خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې افغان حکومت چمتو دی ترڅو د دواړو هیوادونو د اندېښنو په اړه مسؤولانه بحث وکړي او یو درېمګړی هیواد د دواړو خواو له اقداماتو څخه سر نه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس میرداد خان نجرابی د پاکستانی چارواکو دغه څرګندونې تشې دعوې ګڼي او وایي چې په پاکستان کې د القاعدې او وسلوالو طالبانو د مشرانو وژل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې تروریستي ډلې د ډیورند د کرښې په هغې غاړه کې خوندي مرکزونه او پټنځایونه لري. خاغلی نجرابی دغه راز وویل،
پاکستان په دې خاطر دغه ادعاګانې کوي چې هغه پخوانی تهمتونه چې اوس په افغانستان کې لګوي چې ثابته او مشهوده دلایل وجود لري، د بن لادن د موجودیت، د ملا عمر د موجودیت، د ملا منصور د موجودیت، اوس د ملا ایبت الله موجودیت، به هر خاطر حال ځان د بین المللي فشارونو له
خاغلی نجرابی د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه د تورخم او سپین بولدک چمن دروازو تړلو ته په اشاره وویل چې پاکستان نه یوازې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي، بلکې هڅه کوي چې له نورو لارو چارو څخه په استفادې پر افغانستان باندې فشار راوړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې تړل شوې لارې به سبا د دوو ورځو لپاره د هغو کسانو پر مخ پرانیزي چې ویزه او پاسپورټ لري. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت وسلوال مخالفین د ډیورند کرخې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې شتون لري او د پاکستان په خلاف فعالیتونه کوي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده پر پاکستانی پوستو باندې برید کې د افغان حکومت لاس لرل رد کړل، خو ویل
مشکل دا دی چې موږ په هغه سیمو کې لاسرسی نه لرو، هغه سیمې آزاد سیمې دي او کله کله په هغوی باندې بمباري کېږي، خو عسکر نشي کولای چې هلته لاړ شي. اگر خلک په پاکستان باندې یرغل وکړي، په دې کې د افغان حکومت زه فکر کوم چې قصور نشته. د دوی ضعف شاید د دې لامل وګرځي چې هغه خلک په هغه ځای کې عملیات وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستانی پوځیانو پر پوستو باندې د برید ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پاکستانی هلیکوپټرو نن سهار او مازیګر دوه ځل بمباری کړی دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صفی امریکا غږ ته وویل،
غلافړی سره په خاصه کې په نسبت نور پیلی دي، بیا دغلته د خلکو بمباری شروع کړه، خو د بمباری سره په څنګ کې زمونږ ځایي خلکو د خپل ځان دفاع کړله، بچای تعرض نه دی کړی او بمباری وروسته بوشه د مسبخین وروسته بمباری شوې ده. کوم نن سره غلافړی زمونږ حدود دي، زمونږ پر زمونږ په هرین باندې مثال دی اوسم لګی دي.
ښاغلی صفی زیاته کړه، د پاکستان پولیس واکونه د افغانستان په خاوره کې 2.5 کیلومتر د نشوي چې د سیمې اوسیدونکو له ځان څخه د دفاع په خاطر د هغوی پر وړاندې مقاومت پیل کړی دی. پاکستان لا تر اوسه د افغان چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په حریم کې د پاکستانی هلیکوپټرو د بمباریو په اړه سندي ویلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن موږ غواړی د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس علاقار وای چې مسلمانان تر نورو زیات له ترګری څخه کړیدلی دي او مناسبه نه ده چې د اسلام دین دی له ترګری سره وتړل شي. محمد انیف اتمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یو غونډه ته وویل چې افغانستان له پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یو سیمه کې پروت دی چې پکې د ترګریو تمرکز زیات دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خزو د نړیواله ورځ په ویاړ د امریکا غاک آشنا تلویزیون سره د افغانستان د جمهور رئیس د میرمنې رولا غنی ځانګړې مرکه.
خانوما د افغانستان بسیار پیشرفتن اگر مقایسه میکنیم با سال 2001، منتها فکر میکنم که هنوز ما د اول مسیر هستیم، د قدم اول هستیم و هنوز چندین چیز باید هنوز تکمیل شود.
میرمن غنی د افغان میرمنو پر وسنی وضعیت، ټولنیزو امنیتی او اقتصادی ستونزو او د دې ستونزو سره سره پر لاسته راوړنو خبرې کړي.
فکر میکنم که خانوما یک کمی جرات پیدا کردن که صدایشان بلند کنن و چندین بخش ها، بخش های سیاسی، بخش های اجتماعی، بخش های اقتصادی.
سبا ماخام د امریکا غږ آشنا تلویزیون لاره د دې ځانګړې مرکې لیدل او اوریدل مهیروي.
او اوس برا شو په هند کې د آسیا د امنیت په اړه د غونډې په باب رپورت.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ویل د جنوبی آسیا سیمه ځکه د یو نړیوال امنیتی ګواښ سره مخامخ ده چې دغې سیمې ته د نړۍ په هر کونج کې د منظمو ترګرو ډېر پام جلب شوی دی.
موږ د پاکستان او نورو ګاونډیو سره یوه داسې مشترکه سیمه لرو چې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله ډېرې منظمه ترهګرې ډلې پکې ځای پر ځای شوي دي. د احصایو پر اساس د امریکا لخوا د ترهګرو په لست کې د 98 ډلو څخه شل یې په دې سیمه کې فعالیت کوي او د دې ټولو هدف یوازې افغانستان نه دی، هغوی د افغانستان وراخوا اهداف هم لري.
هغه په دې مشکل ډېر ټینګار وکړ چې ترګري د اسلام سره ونه تړل شي ځکه دا ډول نظرونه د مسلمانانو د هغو قربانیو خلاف دي چې دوی یې د ترګرۍ له امله تېروي.
دا ډېره غلطه ده چې تروریزم ته د اسلام سره ربط ورکړل شي ځکه بیا په دې کې پاتې راځي چې پوه شي او درک کړي مسلمانان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې څومره قرباني ورکوي او د ترهګرو په لاس څومره کړاو زغمي. د افغانستان نه زیات هیڅ یو مسلمان هیواد د ترهګرو په لاس دومره ژوند د لاسه نه ورکوي، خو په ټولنیزه توګه اسلامي نړۍ تر بل هر مدنیت زیات د ترهګرۍ په وړاندې انساني قرباني ورکوي.
ښاغلی اتمر ویل په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې د مختلفو افراطي حملو په جریان کې 15,000 خلک وژل شوي دي او په اوسط ډول په ورځ کې 28 کسان وژل کیږي. په دې کانفرانس کې د هند د دفاع وزیر په دې ټینګار وکړ چې د ترګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پیل باید د آسیا نه وشي ځکه دوی یې تر ټولو ډېر قرباني دي.
په دې پروسه کې د آسیا نقش مرکزي دی. د لسونه اووه هیوادونه چې ترهګرۍ ډېر ځپلي دي په آسیا کې دي او په نړۍ کې د هرو 5 وژونکو حملو نه 4 یې په آسیا کې کیږي، نو د ترهګرۍ خلاف نړیوال اقدام باید له آسیا پیل شي.
په دې کانفرنس کې د آسیا د مختلفو هیوادونو ویناوالو او ډیپلوماتانو ګډون کړی او د چهارشنبې په ورځ پای ته رسیږي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخېږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ غږ اورئ. واشنگټن کې د متناقضو سرګندونو له امله ناندرې روان دي چې آیا د اوباما حکومت د تیر کال د جمهور ریاست د کمپاین په مهال د ډونلډ ټرمپ مکالمې اوریدل شوي او که نه. سپینه ماڼۍ وایي چې دغه موضوع هم باید د امریکا د 2024 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تحقیقاتو کې شامل شي. چې آیا د امریکا د فدرالي پولیسو اداره د اوباما د حکومت په وینا په ډونلډ ټرمپ جاسوسي کړې او که نه. په دې اړه نور تفصیلات د برښنا عمر خیل په رپورټ کې اخلو.
سپینه ماڼۍ تر اوسه د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دغه تور په اړه چې په نیویارک ښار کې د هغه په ودانۍ کې تلیفوني مکالمې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په امر اوریدل شوی دي هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د جمهور رئیس سویټونه ډېر واضح دي.
د ټرمپ مطبوعاتي دفتر وایي یو شمېر پوښتنې باید ځواب شي.
که چیرې دا کار شوی وای د امریکا خلک حق لري چې پرې پوه شي.
د مکالمې ثبتول د محکمې اجازې ته ضرورت لري خو دغه اجازه هم په پټه اخیستل کیږي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر د یک شنبه په ورځ وویل چې هغه د ترامپ په ودانۍ کې د مکالمې د اوریدلو په اړه د محکمې د امر په هکله معلومات نه لري، خو د سپینې ماڼۍ پخواني مامورین دا خبره ردوي چې اوباما قانون تر پښو لاندې کړی دی.
دا ناسم دی چې وایي ولسمشر اوباما د ټرمپ په ودانۍ کې د هغه د مکالمې د اوریدلو امر ورکړی. کیدای شي د سپینې ماڼۍ اوسنیو اوسیدونکو ته دا خبره عجیبه وي چې جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سر د یو بل امریکایي د مکالمې د اوریدلو امر ورکړي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څه شی د دې لامل شوی چې هغه ادعا وکړي چې مکالمې اوریدل شوي دي، خو امریکایي سناتوران دا ادعاوې څېړي.
زه ډېر اندېښمن یم چې زموږ جمهور رئیس وایي چې پخوانی جمهور رئیس یو غیر قانوني کار کړی.
د حیرانتیا خبره دا ده چې د جمهور رئیس ترامپ ټویټونه د هغه ټیم او د روسیې ترمنځ د اړیکو د امکان په اړه پوښتنې نورې هم جدي کړې دي. محکمه یوازې د شواهدو په اساس د یو چا د تلیفوني خبرو د اورېدلو اجازه ورکولی شي.
زه به هغه وخت ډیر اندېښمن شمه که د اوباما حکومت د بهرنیو حکومتونو سره د ټرمپ د کمپین د اړیکو پر اساس د هغه د مکالمو د اورېدلو دپاره د محکمې اجازه اخیستي.
خو یو دموکرات سناتور د ټرمپ لخوا لګول شوي تورونه بل ډول توضیح کوي.
هغه ادعا کوي چې دا حقیقت دی. زه فکر کوم چې په دې کار د یوې جدي مسلې څخه چې زموږ په دیموکراسۍ کې د خارجي قوت مداخله ده د خلکو پام اړول دي.
تمه کیږي چې سپینه ماڼۍ به نن د خلکو پام بیرته د ټرمپ اجنډا ته واړوي او امریکا کې د مهاجرو په اړه نوی عالي فرمان صادر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې په هیروینو د روږدو کسانو ډیرښت او دغه چاره کې د پولیسو د ښکېلتیا ادعا شوې ده. زموږ همکار ذبیع الله غازی د ننګرهار په شینوارو کې په پوډرو او هیروینو د روږدو کسانو د ډیرښت په اړه سیمې ته سفر کړی او هم یې د کوکنارو کارونکو سره خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
دا سپین سرې ښځه د خپل هغه زلمي زوی پسې ګرځي چې تازه تازه د هیروینو پر وژون کې نشه اخته شوی او څو شپې کېږي کور ته نه دی ورغلی. لا معلومه نه ده چې ادې بوډۍ ته به په پوډرو روغ دی اولاد چرته په لاس ورځي، خو له هر چای یو وار ضرور پوښتنه کوي. د ننګرهار په غنی خیلو کې د مارکو بازار د نشئی توکو د پیر پلور لاړخه مشهور دی، ځکه خو دغه غلطه پر پوډورو روغ دي کسانم اورس تر بلې ډیریږي. عرب په لاس دا ځوان د پوډورو مندلو پسې دنګ شنې و نیمرا چپکی پنځه کلن عبدالواسی وایي که د حکومتي پوستو په څنګ کې ولاړو سړو پې پوډر نه پلورلی نو دې حالت ته نه رسېده. د مارکو باغونه که څه هم له امنیتي پلوه خطرناکې سیمې ګڼل کېږي، خو پر نشو اخته کسانې د ځانونو لپاره خوندي ګڼي. دلته د سرک په غاړه د نشئی توکو کارول د پولیسو لسترګو پناه نه دي، خو د ډیرو په باور څوک په چا کار نه لري.
دا شاته کوڅه د مارکو چوک دی، دا بازار دی، تر شی وګوره ډیره خلک ناست دي. دوی نه که پوښتنه وکړي چې ولې دوی د نږدې په یو منټ کې ما ته په خپل چې راکه 200 روپۍ څومره په کار زی تا ته راوړم، بلای راس روان دي، څوک مخنیوي نشي کولای.
کروندګر په دې هیله خپلو پټو کې د کرلې دی فصل پالنه کوي چې یو وخت به ډیرې پیسې تر ګوتو کې. د ځوانې طبقې د تباهۍ اصلي لامل لامدې ځاینه شروع کیږي. دا بوټي لویږي، اپینتې جوړیږي او بالاخره ځوانان پرې روږدي کیږي. ویره دا ده چې په پټو کې پر کار اخته دا ماشومان هم په نشه روږدیدی شي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د کوکنارو له کروندګرو او سوداګرو سره به حساب وکړي.
او پاینه زمان کې مشتول ولس هغه چې پولیس تا او دولت تا موږ سره همکار دي، کوکنار نه کړل کیږي او کوکنار را کړی دي، او چیرې چې کوکنار ور کړل شي هغه خلکو له طریقه له خلکو پام کاری باندې هغه موږ لمانځو.
چارواکو ویلي چې د ننګرهار په 1900 ولسوالیو کې د کوکنارو کار شوی او دغلته په یو شمیر ولسوالیو کې د هیروینو فابریکې لام خپل پروسس ته ادامه ورکوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره د افغانستان د جمهور رئیس د میرمنې رولا غنی ځانګړې مرکه.
خانوما در افغانستان بسیار پیش رفتن اگر مقایسه میکنیم با سال 2001، منتها فکر میکنم که هنوز ما در اول مسیر هستیم، در قدم اول هستیم و هنوز چندین چیز باید
هنوز تکمیل شوه.
میرمن غنی د افغان میرمنو پر وسنی وضعیت، ټولنیزو، امنیتی او اقتصادی ستونزو او د دې ستونزو سره سره پر لاسته راوړنو خبرې کړي.
فکر میکنم که خانوما یک کمی جرأت پیدا کردن که صدایشان بلند کنن در چند این بخش ها، بخش های سیاسی، بخش های اجتماعی، بخش های اقتصادی.
سبا مخام در امریکا غد آشنا تلویزیون للاره در دی زنگر مرکه لیدل او اوریدل مهی روید.
اوسم د مهم خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د وم تقنیني کال د پرانستنې غونډې ته په ټینګار وویل چې د جمهوري ریاست ټاکنې بعد د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر ونه ځنډیږي او په خپل وخت پوه شي. ښاغلی غنی همدارنګه هغه وسلوالو ته خطاب کې وویل چې د سولې اراده لري، کولی شي د سولې د پروسې سره ځای شي او هغوی چې سوله نه کوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جدي ځواب سره به مخ شي. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې مسلمانان تر نورو زیاتو د ترګري لامل کړی دي او مناسبه نه ده چې د اسلام دین دی له ترګري سره وتړل شي. ښاغلی اتمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یو غونډې ته وویل چې د افغانستان له پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یوې سیمې کې پروت دی چې پکې د ترګرو ډیر تمرکز دی. د داعش 2500 وسلوال په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د افغانستان نظامی مسؤلین وایي چې د داعش د ډلې اکثره دغه وسلوال د ننګرهار ولایت د کوټ او د بالا په ولسوالۍ کې وژل شوي دي چې د ډیورنډ کرښې په غاړه پرتې دي. د 201 سیلاب قلو اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش په خلاف د دې عملیاتو په نتیجه کې څو کلي هم د هغوی د حضور نه پاک شوي دي او شپږ ویشت یرغمل شوي کسان هم ترې خوشي شوي دي. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ډلې په خلاف د شاهین شل په نامه تاروزي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي پریکړه کړې چې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د تورخم او چمن دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دروازو به یوازې هغه کسان تګ راتګ وکولی شي چې د افغانستان او پاکستان ویزې ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مومند ایجنسی کې د 15 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو په خبرګون کې اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مارشال دغه وزارت اوربللی و او د پیښې په تړاو خپل اعتراض څرګند کړی. شمالي کوریا نن څلور بالستیک توغندي وازمایل چې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه په وینا درې یې د دې هیواد په خاوره کې لګېدلې دي. صدر اعظم شینزو آبه پارلمان ته ویلي دي چې توغندي د جاپان پر یوې اقتصادي حوزې لګېدلې دي. د جنوبي کوریا پاوس بیا خبر ورکړی چې څو بالستیک توغندي د شمالي کوریا او چین سرحد نږدې آزمایل شوې دي. د عراق د پوځ یو قومندان ویلي دي چې ځواکونو یې د موسل ښار د بیا نیولو په عملیاتو کې د یکشنبې په ورځ د ښار لویدیځ غاړه کې له داعش چنګیالیو سره سخته جګړه کړې ده. عراقي پوځیانو ویلي دي چې داعش ډلې لږ تر لږه شپږ موټر بم د چاودنې لپاره چمتو کړي وو چې هدف ته رسېدو وړاندې چاودېدلې دي او له منځه تللې دي. په سوریه کې هغو ملیشو چې امریکای ملاتړ کوي نن د دوشنبه په ورځ د راقي او د رلزور ترمنځ یوازنۍ لار چې تر اوسه خلاصه وه تړلې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډله راقه د خپل خلافت مرکز ګڼي او د رلزور په سوریه کې تر ټولو قوي مرکز دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې د دې لارې تړل کېدل د داعش د ډلې لپاره چې په عراق او سوریه کې د سخت پوځي فشار لاندې ده یو قوي ضربه ده، ځکه چې په دې سره د راقي ښار په بشپړه توګه محاصره شو. او روسیه خبر ده چې روسیه وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه ادعا چې ګوکه مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبتولې د امریکا کورنۍ مسله ده. ټرمپ دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د هغه د حکومت د ځینو غړو او همکارانو په حق له داسې معلومات افشا شول چې په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سره د انتخاباتو پر وخت څو ځله کتلي دي. د امریکا استخباراتي ادارو هم دا ویلي و چې په دې انتخاباتو کې روسیې لاس وهلی. خو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف نن د دوشنبه پر ورځ خبریالان ته وویل چې روسیه باید په هیڅ صورت د امریکا د کورنۍ مسایلو سره ونه تړل شي. هغه پیسکوف وویل چې مسکو د امریکا د کورنۍ په مسایلو کې د لاسوهنې هیڅ نیت او علاقمندي نه لري.
درنو اردوونکو همدې سره زمونږ دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پای ته رسیږي. د دری خبرونه همکاران راغلي دي خبرونه پیل کوونکي د اجازه غواړو.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 12 ظهر واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی جدید را در مورد منع مسافرت برخی از کشورهای عمدتاً مسلمان به ایالات متحده امضا کرد. این پیمان در حال امضا شد که هیچ رسانه‌ای در قصر سفید حضور نداشت. قبلاً گفته شده بود که رئیس جمهور ترامپ امروز این پیمان را امضا می‌کند. جزئیات این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
پس از آن که یک محکمه فدرال فرمان قبلی منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ را به تعلیق درآورد و محکمه استیناف نیز این فیصله را تایید کرد، اداره رئیس جمهور ترامپ گفت که به زودی فرمان اجرایی دیگر صادر خواهد کرد. گفته می شود که در فرمان تازه ممکن نام عراق از فهرست 7 کشور قبلی حذف گردد. تغییرات دیگری نیز در فرمان توقع می رود که جزئیات آن بعداً واضح خواهد شد.
در این فرمان اجرایی جدید عراق از لست کشورهای بیرون شده است که اتباع آن کشور اجازه ورود به ایالات متحده را نداشتند. اخبار افغانستان را میشنوید. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب از دو روز گذشته به این طرف در بالاسوالی نیش کندهار جریان دارد. زیادرانی سخنگوی پلیس کندهار به صدای آمریکا گفت که از شب گذشته به این طرف نیروهای تازه نفس به مرکز بالاسوالی رسیدند. دو روز پیش طالبان مسلح به هدف تصرف نیش بر مرکز این بالاسوالی هجوم بردند که به گفته مقامات امنیتی نظامیان افغان جلو این حملات را گرفتند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا به تاریخ 7 و 8 ماه مارس گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن را برای افغان‌های بگشاید که به گونه قانونی وارد پاکستان شده و خواهان برگشت به افغانستانند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه همچنان گفته است که این گذرگاه برای آن عده از پاکستانی‌های نیز باز شده است که به گونه قانونی به افغانستان سفر کرده بودند و اکنون می‌خواهند به کشورشان برگردند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که این تصمیم توسط سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی در یک تماس تلفنی با سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد در میان گذاشته شده است. حکومت پاکستان ادعا می کند که 5 سرباز آن کشور شب گذشته در نتیجه حملات دهشت افکنی کشته شدند که دهشت افکنان از افغانستان وارد خاک پاکستان شده بودند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان به خاطر این رویداد اعتراض شدید نشان داده و معاون سفیر افغانستان را در اسلام آباد احضار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده است که دهشت افغانان یک سرباز پاکستانی دیگر را در خیبر ایجنسی کشتند. یک گروه طالبان پاکستانی موسوم به جماعت الاحرار مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. پاکستان از افغانستان خواسته است که این واقعات را بررسی کرده و علیه دهشت افغانان گام‌های محکم بردارد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورشیان سوری به حمایت ایالات متحده کنترل یگانه جاده را به دست آوردند که به شهر رقه منتهی می‌شود. رقه مرکز کنونی گروه دهشت افغان داعش در سوریه است. گروه حقوق بشر سوریه مستقل در بریتانیا گفت که نیروهای سوریه دموکراتیک یک هفته پیش این عملیات را آغاز کرده بودند. این نیروها می‌خواهند که راه‌های شهر رقه را به شهر دیرالزور مسدود کنند و ساحات بیشتری را در امتداد دریای فرات تصرف نمایند. بنگلادش گروه انصار اسلام را غیر قانونی اعلام کرد. حکومت بنگلادش می گوید که این گروه با شبکه القاعده ربط داشته و به ارتکاب قتل‌های متعدد مقصر شناخته شده است. وزارت داخلی بنگلادش گفته است که فعالیت‌های گروه انصار اسلام که یک گروه تندرو است، صلح و ثبات کشور را آسیب می‌رساند. این گروه ادعا می‌کند که شاخه بنگلادش القاعده در شبه قاره هند است، مسئولیت قتل‌های قساوتمندانه را به عهده گرفته است که بلاگرها، اتباعی خارجی و فعالان حقوق همجنسگرایان شامل آن است. نیروهای عراقی در مقابل دهشت افکنان از تیاره های بی پیلوت استفاده می کنند. پلیس فدرال عراق ویدیوهای را نشر کرده که این تیاره ها را در حالت بمباردمان نشان می دهد. درگیری های شدید میان نیروهای عراقی و دهشت افکنان داعش در اطراف غرب شهر موسل امروز نیز ادامه داشت. رسانه های عراقی گزارش دادند که نیروهای آن کشور امروز بر ساحات السمود و الشهدا یورش بردند. درگیری ها در موسل باعث بیجا شدن 28,000 نفر شده است. اوکراین از محکمه عالی ملل متحد خواست تا بر روسیه دستور توقف تمویل و تجهیزات جدایی طلبان طرفدار روسیه را بدهد. اوکراین امیدوار است در نشست استماعی محکمه ثابت سازد که روسیه قوانین بین المللی را نقض کرده است. روسیه فرستادن عساکر و تجهیزات نظامی را به شرق اوکراین رد کرده و توقع می رود که ادعای اوکراین را در محکمه بین المللی هاگ به آزمون بکشد. اولینا زرکل، معاون وزیر خارجه اوکراین در نوز رخصت این استماعه، خواستار توقف انتقال پول، سلاح، وسایل و تجهیزات روسی به جدایی طلبان اوکراینی شد. و هفتمین سال کاری ولسی جرگه امروز در حال آغاز شد که از میعاد قانونی این نهاد 2 سال گذشته است. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم گفت که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات دارد و گام‌های اساسی را در این راستا برداشته است و نه خودش اراده دخالت در این پروسه ملی را دارد و نه به کسی دیگر اجازه می دهد که دست به دخالت در این روند بزند. رئیس جمهور افغانستان هشدار داد هر کسی که در روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی مداخله کند با برخورد قاطع دولت مواجه می شود و متخلفان مجازات خواهند شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. عملیات نظامی های افغان که به ضد داعش در ولایت نگرهار زیر نام شاهین 25 سه هفته پیش آغاز شده بود با کشته شدن نزدیک به 200 داعشی خاتمه یافته. همچنان در خبر دیگر در اثر یک درگیری رویاروی دولت نگرهار به شمول 3 مهاجم انتحاری 37 داعشی کشته شده. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
عملیات نظامی افغان موسوم به شاهین 25 که 3 هفته قبل در ولسوالی های کوت و دیبالای ولایت ننگرهار به هدف سرکوبی گروه داعش به همکاری نیروهای خارجی آغاز شده بود پایان یافت. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این عملیات به گروه داعش تلفات سنگینی وارد گردیده است و ده ها مرکز نظامی و صدها میل اسلحه آنان را قوای افغان تصرف کردند. عملیات شاهین 25 که 21 روز قبل در ولسوالی های کوت و دیبالا بر ضد داعش آغاز شده بود شام دیروز انجام شد موافقانه و در آن 198 داعشی که قماندانان آنها هم شاملشان بوده کشته شدند و 61 داعشی دیگر زخمی است. داعش در این دو ولسوالی ریشه‌کن شد، بار دیگر جرأت سر بلند کردن را ندارد. در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت که در این عملیات به قوای افغان نیز تلفاتی وارد شده اما آماری آن دقیق نیست. به گفته فقیری بر علاوه تلفات سنگین بر داعش چندین روستا در کوت و دیبالا نیز از چنگیان گروه خارج شد. از سوی هم دیشب بین داعش و نیروهای افغان در ولسوالی اچین ننگرهار درگیری شدیدی رخ داده که در اثر آن به طرفین تلفاتی وارد گردیده است. سمونوال حضرت حسین مشقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار در رابطه به این درگیری گفت: مقامات امنیتی ننگرهار گفتند به دلیل اینکه داعش در دیبالا و کوت سرکوب شدند پس از این توانایی تحرکات و فعالیت دوباره را بر ضد نیروهای دولتی نخواهند داشت.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
پاکستان مدعی شده که در نتیجه حمله شبه نظامیان از خاک افغانستان و 3 پست نظامی در منطقه قبایلی در امتداد خط دیورند 5 سرباز اردوی پاکستان کشته شده. اما افغانستان میگه هیچ گاه اجازه نمیده که گروه های تروریستی قلمرو کشور را بر علیه یک کشور دیگر استفاده کنند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میده.
وزارت خارجه پاکستان با نشر بیانیه مدعی شد که 5 سرباز اردویان کشور در مهمند اجنسی و یک تن دیگر در خیبر اجنسی دیشب در نتیجه حمله هراس افغانان از خاک افغانستان کشته شدند. به همین منظور امروز عبدالناصر شارژ دافر سفارت افغانستان در اعتراض به کشته شدن سربازان پاکستانی به دفتر وزارت امور خارجه این کشور احضار شد. در اعتراض کتبی وزارت خارجه پاکستان گفته است که دولت افغانستان باید در این زمینه تحقیق و نتیجه را اطلاع رسانی کند تا جلب تکرار چنین حملات از خاک افغانستان گرفته شود. اما وزارت خارجه افغانستان گفت که این کشور خود قربانی تروریسم است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت با اشاره به مقابله نظامیان افغان در برابر گروه‌های هراس افغان به صدای آمریکا گفت:
هیچگاه اجازه نمی‌دهند که قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان برای هیچ کشوری گروه های تروریستی استفاده کنند. حالا وقتی پاکستان یک چون نگرانی داره، نگرانی جمهوری اسلامی افغانستان حتی بیشتر از اون.
آقای مستغنی در مقابل ادعا کرد گروه هایی که فعالیت های تروریستی را در خاک افغانستان انجام می دهند پناهگاه های امن و مراکز آموزشی در آنسای خط دیورند دارند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که کابل آماده است تا در رابطه با نگرانی های هر دو کشور به گونه مسئولانه بحث و اقدام کند و یک کشور سیومی از اقدامات هر دو کشور نظارت داشته باشد. در همین حال میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان اظهارات پاکستان را ادعا خواند و گفت کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت آباد، مردن ملا عمر در کراچی، کشته شدن ملا منصور در کویته همه بیانگری این است که گروه های تروریستی در آن سوی خط دیورند حضور دارند.
برای پاکستان کوشش میکنه با استفاده از اتهامات که خود از زیر فشارهای جامعه جهانی شانه خالی بکنه و نجات بده. من با باور مییز که افغانستان خودش درگیر مشکلات بسیار جدی است که شعله‌ور شدن این جنگ از طرف پاکستان در افغانستان همیشه بوده هست و آینده من چه توان دارم دیگه نخواهم کرد.
آقای نجرابی با اشاره به صادق نبودن پاکستان در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرد آن کشور با مسدود کردن دروازه های تورخم و اسپون بولدک و اخراج مهاجرین فشارهای اقتصادی را به نحو بر افغانستان وارد کرده است. اما در همین حال وزارت خارجه پاکستان با نشر بیانیه گفته است که این دو مسیر فردا و پس فردا به خاطر شهروندان دو کشور که پاسپورت و ویزه دارند باز می شود. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان همچنان تاکید کرده است که همکاری از جانب افغانستان برای مدیریت مرزی مؤثر در جلوگیری از تحرکات هراس افغانان مهم است. وحید مژده آگاه سیاسی نظامی هرچند دست داشتن دولت افغانستان را در حملات اینچنینی رد کرد، اما گفت
مناطق وسیع از افغانستان در سرحد بین دو کشور است که در دست دولت افغانستان هم نیست. افغانستان در اونجا نفوذ و کنترلی بر اون مناطق نداره. اگر کسانی از اونجا با داخل خاک پاکستان حمله کنند، در اینجا ضعف دولت افغانستان نشان میده، نه مداخله افغانستان در امور پاکستان.
ادعای حمله تروریستان از خاک افغانستان بر پسته های نظامی پاکستان در حال از سوی اسلام آباد مطرح گردیده است که شرق افغانستان امروز شاهد حملات هلیکوپترهای اردوی پاکستان بود. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر به صدای آمریکا ادعا کرد که مناطق گلاپلی و ننگسر امروز دوبار از سوی هلیکوپترهای پاکستانی بمباران شده است. او افزود که همچنان نیروهای پیاده پاکستان 2.5 کیلومتر در خاک افغانستان داخل شدند و مردم محل در برابر آنان از خود دفاع می کنند. و اما پاکستان در خصوص حملات هوایی و پیشروی نظامیانش به خاک افغانستان هنوز چیزی نگفته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، سفر به هرات داشته و در اونجا در نشست از مادران خواسته تا روان کودکانشان با صلح و محبت آشنا بسازند، نه با خشونت و جنگ. نورزایی، خلیل نورزایی از هرات گزارش میده.
رولا غنی بانوی اول افغانستان که روز دوشنبه برای اشتراک در مراسم گرامی داشت از 8 مارچ روز جهانی زن به ولایت هرات آمده بود، جنگ و خشونت‌های فامیلی را از عوامل عمده مشکلات زنان در این کشور خواند. خانم غنی با بیان این موضوع که زنان افغان از جنگ خسته شده اند، از هراس افغانان خواست تا فرهنگ آشتی و صلح را جایگزین فرهنگ جنگ و خشونت در این کشور کنند. رولا غنی از زنان افغان خواست تا فرهنگ زندگی با صلح را به اطفال خود بیاموزند.
دیگر زنان افغانستان از جنگ خسته شده اند. ما زنان افغانستان از ایشان تضرع می نماییم که دیگر بس است. نباید به خاطر خواسته‌های شخصشان منافع ملی این ملت شریف را زیر پا بگذارند. ملت افغان حق دارد تا در صلح و امنیت زندگی کند. ما باید همه در رفع خشونت‌ها سعی کنیم تا فرهنگ آشتی و صلح را در میان خود ترویج نماییم و تلاش نماییم تا ترس و وحشت را از روح و روان کودکان معصوم و جوانان ما دور کنیم. سعی و تلاش کنیم تا جلو این همه خون ریزی و کشتار را گرفت.
وزیر امور زنان افغانستان نیز با انتقاد از وضعیت زنان در روستاهای این کشور کارهای انجام شده برای این قشر در جریان یک دهه اخیر را ناکافی خواند. دلبر نظری گفت عدم دسترسی شمار زیادی از زنان در دهات افغانستان به سواد باعث شده تا این قشر با مشکلات خانوادگی و خشونت ها مواجه باشند.
زنان به تنهایی نمیتونه که جامعه توانمند بسازه. در تمام ولسوالی های افغانستان، در تمام دهات افغانستان هنوز خانم ها سطح سواد ندارن. هنوز خانم ها از حق و حقوق خود بی خبر هستند. ما از کارهایی که در مدت 2 سال اجراهات کردیم، ما خودم شخصا راضی نیستم، به خاطر که ما با یک کمپاین وسیع ضرورت داریم، با یک بسیج ملی ضرورت داریم. این وظیفه نیاتهای دولتی ماست، این وظیفه وزارت حج و اوقاف ماست، بخشای عدلی و قضایی ماستند که باید در این عرصه ما را حمایت و همکاری بکنند.
مقام های محلی هرات نیز این موضوع را تایید کردند که تا به حال در برابر زنان برخوردهای توهین آمیز در ادارات دولتی جریان دارد. محمد آصف رحیمی والی هرات تنها راه بیرون رفت از این وضعیت را همکاری مردم با حکومت برای احقاق حقوق زنان در جامعه عنوان کرد.
اگرچه زنان در ولایت هرات دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های علمی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هنری و آموزشی کسب نموده و مسیر پیشرفت را با اتکا به توانمندی‌های علمی و مدیریتی خود با سرعت طی نموده‌اند، ولی متأسفانه تا هنوز خشونت‌های خانوادگی که ریشه در عنعنات ناپسند جامعه دارد، روان مردم را می آزارد. تا هنوز تفکر مدنی در بین جامعه نهادینه نشده است تا نقش زنان طور شایسته و بایسته تعریف شود. این مکلفیت همه ما است تا در رفع و تغییر فرهنگ زن ستیزانه تلاش نماییم.
همزمان کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی اشاره کرد و گفت رؤسای حکومت وحدت ملی شعارهای انتخاباتی خود را در راستای حمایت از زنان افغان خصوصا ولایت هرات فراموش کردند.
حضور زنان در اداره ملی هرات کمرنگ است. با وجود اینکه در ولایت هرات زنان تماماً و با ظرفیت زیاد وجود دارد، اما در اداره ملی و در حکومت وحدت ملی این کادر جایگاهی ندارد. در ولایت هرات در حدود 70 ریاست وجود دارد. غیر از رئیس امور زنان ما دیگه هیچ خانمی در ریاست ها و در پست های کلیدی نداریم. آیا به معنایی است که خانم های استعداد نداره؟
این نخستین سفر رولا غنی بانوی نخست افغانستان به ولایت هرات است. در پایان این مراسم همچنان بانوی نخست افغانستان یک نمایشگاه 3 روزه از صنایع دستی زنان کارآفرین هرات را افتتاح کرد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اظهارات زد و نقیض و گمانه‌زنی ها در مورد ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی به شنیده شدن مکالمه های تلفنیش به دستور براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا مباحث تازه‌ای در واشنگتن برانگیخته. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه ادعا کرد که گویا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته مکالمه‌های تلفنیش ثبت شده بود، اما هیچ سندی در مورد ادعای خود ارائه نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
قصر سفید هیچ سند پیشکش نکرده تا بتواند ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر ثبت مکالمات تلفنیش با دستور باراک اوباما رئیس جمهور سابق را به اثبات برساند.
پیام توییترش خود صحبت میکند.
قصر سفید میگوید که با سوالات در این زمینه باید پاسخ داده شود.
مردم امریکا حق دارند تا بدانند که آیا این کار صورت گرفته یا خیر.
ثبت مکالمات تلفنی باید از سوی محکمه اجازه داده شود، اما این اجازه علنی نمی باشد. جیمز کلاپر رئیس سابق اداره استخبارات ملی گفته است که او هیچ معلوماتی در مورد دستور یک محکمه مبنی بر ثبت مکالمات تلفنی امارت ترامپ را ندارد. مقامات سابق قصر سفید نیز ادعای آقای ترامپ را به اساس خوانده اند.
این نادرست است که بگوییم رئیس جمهور اوباما دستور ثبت مکالمات تلفنی امارت ترامپ را داده بود. این ممکن برای شمار از اعضای فعلی قصر سفید تعجب آور باشد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این صلاحیت را ندارد که دستور ثبت مکالمات تلفنی یک شهروند آمریکا را بده.
تا حال آقای ترامپ نگفته است که چه چیز سبب شد تا ادعا کند که مکالمات تلفنیش ثبت شده بود، اما قانونگذاران آمریکا در مورد چنین میگویند.
ما بسیار نگران هستم که رئیس جمهور ما میگوید که رئیس جمهور سابق یک کار غیر قانونی را انجام داده.
پیام‌های توییتر آقای ترامپ سوالات در مورد ارتباطات ممکن میان اعضای تیمش با روسیه را بیشتر حاد ساخته است. محاکم اجازه ثبت مکالمات تلفنی را بر اساس شواهد می‌دهد که نشان دهنده اعمال غیر قانونی باشد.
نگرانی من زمان بیشتر میشه که اگر اداره اوباما توانسته باشه مجوز قانونی در مورد فعالیت کارزار انتخاباتی ترامپ با حکومت‌های بیرونی را از محکمه به دست آورده باشه.
آل فرانکن سناتور دموکرات ادعای آقای ترامپ را طور دیگر تشریح میکند.
آقای ترامپ ادعا میکنه که یک حقیقت است، اما من فکر میکنم این کار است منحرف ساختن توجه از موضوع مداخله یک قدرت بیرونی در دموکراسی ما.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
با اساس یک گزارش جدیدی که در لندن به نشر رسیده، دهشت افغانان مسلمان بریتانیایی بیشتر جوانان بوده و اکثر اونا برای ماموران امنیتی ناشناخته بوده و دارای سوابق جرمی نیستند. این گزارش صدای آمریکا را ژیلا سمی تقدیم میکنه.
افزایش شمار تندروان در بریتانیا که اکثر آنان قبل از کدام اقدام تروریستی و یا توقیف در مراحل آخر پلان حملاتشان سابقه جرمی ندارند، یک چالش بزرگ برای نیروهای امنیتی آن کشور شده و جلوگیری از اقدامات دهشت‌افکنی در بریتانیا را با مشکل مواجه ساخته است. هنا استوارت تحلیلگر در انجمن هنری جکسون که یک گروه پژوهشی بریتانیایی است و نویسنده این گزارش می باشد می گوید بین سالهای 1998 تا 2010 بیش از نیمه از دهشت‌افکنان افراطی مسلمان به یک نوع برای مقامهای بریتانیایی شناخته شده بودند. در طول این سالها 48% از این افراد تحت نظارت اداره استخبارات داخلی بریتانیا یا MI5 قرار داشتند، اما شمار این تندروان افراطی بین سالهای 2011 تا 2015 به صورت فزاینده افزایش یافته است و تعداد کسانی که MI5 می توانست شناسایی کند کاهش یافته. ریچارد بورد رئیس پیشین دفتر مبارزه با دهشت افغانی MI6 یا اداره استخبارات بریتانیا میگوید
نیروهای امنیتی قادر به نظارت 24 ساعته بیش از ده‌ها مزنون نمی باشند و این یک مشکل را ایجاد کرده است.
یکی از نکات برجسته این گزارش 1000 صفحه‌ای که دهشت افغانی مسلمانان افراطی را در بریتانیا از سال 1998 تا حال به بررسی گرفته است، افزایش شمار زنان است که به جهادی ها و یا گروه های افراطی پیوستند. بر اساس یافته های این گزارش 18 زن تا حال به اتهامات مختلف دهشت افغانی از حمایت و کمک به یک مهاجم گرفته تا اتهامات جدی‌تر مانند اقدام به قتل در بریتانیا مجرم شناخته شدند. بین سالهای 1998 تا 2010 حدود 4% از زنان در جرایم مرتبط به دهشت افغانی اسلامی دخیل بودند. اما گزارش این گروه پژوهشی هاکیست که شماره زنان در امچ قضایا بین سالهای 2011 تا 2015 تا حدود 11% رسیده بود. این گزارش که در نوع خود جامعه ترین گزارش در اروپا است می گوید بیشترین تهدید دهشت افغانی که متوجه بریتانیا است از جانب شهروندان آن کشور می باشد، نه تندروانی که از بیرون به بریتانیا رخ نکردند. یکی از عوامل کلیدی که در این گزارش شناسایی شده ارتباط بین فقر و افراد گرایی است. حدود 38% از دهشت افغانان شناخته شده در بریتانیا بیکار بودند و 76% از این افراد از محلات می باشند که در سطح متوسط محرومیت قرار دارند. گزارش انجمن هنری جکسون هاکیست که 48% از مجرمین بریتانیایی کسانند که در محلات فقیرنشین زندگی می کنند. در این حال گزارش می گوید اکثر تندروان باشندگان محلات مسلمان نشین می باشند که خود را شدیداً از دیگر محلات در بریتانیا مجزا ساختند. به طور مثال شمار زیاد از بمبگذاران و دیگر مجرمانی که به اتهامات دهشت افغانی محکوم شدند باشندگان نوایی مجزا شده لندن و برمنگهم می باشند. در بین سالهایی که بررسی اقدامات دهشت افغانی در بریتانیا صورت گرفته، سن تندروان در اوایل 20 سالگی تذکر یافته و گفته شده است که 52% از مجرمین اتهامات دهشت افغانی اسلامی از کشورهای جنوب آسیا و به ویژه پاکستانی های بریتانوی بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اولم تشکر می کنیم گزارش با گفته سازمان سیجان آلودگی محیط زیست در هر سال 1.7 میلیون کودک زیر سن 5 ساله از بین میبره. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس رحمانی.
آلودگی هوا بزرگترین قاتل انسان هاست. سازمان صحی جهان گزارش میدهد که آلودگی هوا منجر به مرگ زودرس 6.5 میلیون انسان در هر سال می گردد. سازمان صحی جهان می گوید که این رقم شامل مرگ 600 هزار کودک زیر سن 5 سال نیز است. در حالی که بسیاری این مرگ های ناشی از آلودگی هوا در کشورهای رو به انکشاف دیده می شود، ماریا نیرا، مسئول بخش محیط زیست و صحت سازمان صحی جهان می گوید که آلودگی هوا در کشورهای ثروتمند و فقیر یکسان قربانی می گیرد.
You can be a very rich child, your parents very rich, but living in a place, in a city which is very polluted, and then there is very little.
امکان دارد شما یک کودک ثروتمند باشید. والدینتان بسیار ثروتمند باشند، اما در یک محل و یا شهر دارای بسیار هوای آلوده زندگی کنید. در این صورت چیزی از شما ساخته نیست، چون همه ما به تنفس کردن نیاز داریم. پس چه فقیر باشید چه ثروتمند، شما باید نفس بکشید و این بسیار کشنده است. آلودگی هوا در هر جا وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، شایع‌ترین عوامل مرگ و میر در نزد کودکان که 1 ماه تا 5 سال عمر دارند، اسهال، ملاریا و سینه و بغل است. سازمان صحی جهان میگوید که با کاهش خطرهای محیط زیست، چون فراهم کردن زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک و حفظ الصحه، کاهش در معرض قرار گرفتن به مواد کیمیایی خطرناک و بهبود مدیریت زباله‌ها، میتوان میزان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال ناشی از شایع‌ترین عوامل آن را کاهش داد. خانم نیرا میگوید مساعد کردن زمینه دسترسی به مواد سوخت پاک میتواند یکی دیگر از راه‌های مهم جلوگیری مرگ و میر ناشی از آلودگی محیط زیست باشد.
Still almost half of the world population is using dirty fuels for cooking, heating and lighting at home.
تقریبا نیمی از جمعیت جهان از مواد سوخت ناپاک برای پخت و پز، گرم کردن و تنویر خانه‌هایشان استفاده می‌کنند. این کار مادران را از سایر افراد بیشتر در معرض خطر قرار داده است، چون آنان در داخل خانه مشغول پخت و پز می باشند. اما کودکان که با مادرانشان هستند نیز در معرض خطر قرار دارند.
ماریانی را از سازمان صحی جهان می افزاید که فراهم کردن انرژی و مواد سوخت پاک به خانواده ها فواید بزرگ صحی برای کودکان و سایر اعضای خانواده ها دارد. او همچنین گفت که در معرض قرار گرفتن به مواد خطرناک آلوده کننده محیط زیست در سن کم می تواند سبب افزایش خطر ابتلا به امراض مزمن تنفسی، نفس تنگی، امراض قلبی، سکته مغزی و سرطان در سن بلندتر گردد.